السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغو کډوالو ته ویل شوي چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږئ، هغسې چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 60,000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 60 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1,000,000 ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یوه برتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 9 کلن پیټر رینولډز او میرمن یې باربي د څرخي پله له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کېږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 1.8 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانید سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 111 منډو آوټ کړل. صفی الله ستانک زایم بیا مو هم خراغ لاستو ایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری رازو. اول مطلب ته، په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتی دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
انده سامانو نه ویني، انده ټول خلکونه پاتې کړل، وایدا نشي وړلای. تاسو خو له افغانستان نه دی او روسیا افغانستان هم راوړي، دا وایي موږ مال دا.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسادی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نوموړی ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سویو افغان کډوالو ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراولای نسی تایید ولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسره نه سوا زور زبردستی مونږ نه سو کولای، دا مونږ ته پاتې کیږي، دا مونږ مال دی، مونږ سامان دی. مثال دی کتاب ساک نه لري، دا تاسو د وجر افغانستان نه دراول، دا په اسلام آباد کې نه شي، آل پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا اپریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي، بس زنانه پولیس ورسره، نر پولیس ورسره، دا پولیس خو نه چلند چاپی دا خو دا وړ پولیس لور سو خو نه زبس یې سي ورسره، دا پولیس کی کم چلند سیدل دراوان ده، ګنده ډیر سختي ډیر بے عزتی ډیر چلند روان ده.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي، لومړی د حاجی کم په نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 گاډي نیولې دي د کډو سره او پندې صدر ته وړې بولې دي. البته براج ته ورته ویل چې دا کورونه د کته کې خزي مزي بچانې دي، د کډي واجی کې د شپ کړی چې د شنه کارټونه او سی سی کارټونه ټول او بغیر کارټي نو گاډي ډکته تاو کړی دي. ورته ویل چې تا
تاسو راغلی او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سیده کورونه کډی ار سامان دي کده کوس کړه دي
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو درسمې وروسته د پاکستان د حکومت لوري په زور افغانستان ته شړل سوي هم ورته ادامه مطرح کوي له دې جلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتای را پیژني ازادي رادیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی
سینې وزې ورته وایا سیندې پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا دل تپندوش په تر رواني قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړي دی او بسراتی شی او غوا وا غیم رانی ساره کړي دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایا او کوم گنجائش مو اغم رانه عمل تا غوې سار کې اجازه را نکړي را وډزان سره هغه خاص ظلم شروع کړي دی
مجبوریتونه ډیر مجبوریتونه دي داسې خلک شته چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای حق هر مهاجر است که داشتهایش با خود دو بر از زمان که کشور میره
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي پاکستان د دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره مرسته کړې پاکستان د دا هر څه له پامه نه غورځوي اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنۍ د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالی مرسته وکړي پاکستان په خپل دی غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووځي کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابع د دوی زندان دوزخ ته ورته بولی یو شمیر بریتانوي رسنۍ ول دی ډلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې نه هاویا کلن پیټر رینولز چې لخپلې میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمه او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده جزئیات بل سناکا کډواورو
یو بریتانیوي وګړی چې لشو خونه هونه یو راهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ټلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوې نه هویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربي سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د څرخی پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کیږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي دا یوه وحشتناکه فضا ده دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم و مغوخته د دې داو پاړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختی او شیبی مو چې زغملی په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر اثر وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري، او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي، او دا بیا د دوی خوخه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دي وهي او ډبوي. دغه وسه واقعا غیر مسلکی اشخاصو ته سپارل شوی ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپل لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینالز یو بریتانیوي جوړه چې له 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینالز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته لیږلې او د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
مخته په وار وار ویل شوې چې دوی بی ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت مخته ویل چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هرڅه وکړي، خو دی بریتانوي او امریکایي تبا په توګه زدل تولاړ یم او تاسو غواړم چې له زندان او لاغې واده زما د مور او پلار د استلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه د غوښتنو وروسته لاغې مطرح کړه چې فائدې حال په نوم یو امریکایي وګړي چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختر مخکې خوشی شو. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینالز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشی شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یادونه ده چې تر دې مخکې دوی نه ما په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجه او جبري طرفونو پاک له بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایوا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخینه ولیده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلونو رئیس د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیزي مبارزه پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوې خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا الته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا د ناهیلې ځای دی متامو سره غیر د غسی مدني مبارزونه غیر د غسولیز مبارزونه غیر د غوچتولونه غیر د غسولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ول سم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متا هغه ورځ نه چې موږ دغه حل ځل شروع کړی دي کرښته وایو چې مونږ هته نتایج بر عکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې
کلمې چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازی د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازی په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله د محدود شمیر دی متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دی نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوي دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي موږ د تر لږه ظاهر متخود شوي دي چې دوی دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پر ولسپدي کې بریالي شوي دي اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره ننجونو حقوقونه تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقونه تر په هولاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي وخت سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورل ده د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپلواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاذ ولي کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالته لارینو نم شوی دی حالته غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پروت مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو موږ تاسو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې بند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او وې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ډیر اندازې پورې دوی غړته ورولې دی او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دی هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سی دی ډاکټر سید زکرو د انجونو د زکرو د ملي کمپاین
یو ستونزې چې د موږ په دغه سولېزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو دی زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږي رامسته کو عملا اوس کوم هم دی باندې کار شروع کړی دی او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو له دې لارې یو کوم سولېز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او په هم په ملي کچه. البته مونږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې مونږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. مونږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لیږلي دي، چارواکو سره لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. مونږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، مونږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې مونږ باید آینده کم دوام ورکوو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجم شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې دا بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه اتلس تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې پنځه تنه ووژل شول او له پنځه دیرشو نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په ختیس کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاکو بو کلیوالي لارو او سړکونو روغتیاي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړيږي. دوی وایي سره لدې چې سیمې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلی او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، شګارې برند نه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لارې جوړې شي. دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، په خوز بازار ته دي، بلاک لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په برخه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دغه ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتہ بل آشتہ چنگی چیمنگ پورا دی کلینک جڑ سی چی دنگ دے قوم دے کلی ٹول مشکلات پر دے زنی حل سی.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکې ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوبخیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه دا غته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخه ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ترې واخیستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوبخیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوبخیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
اطمینان دا در کوم چې موږ سلو څګانو پوری او د هاس موسسه سروي کړی ده او اسناد وزارت ته لوړ دي چې ځینې منظوري رو شي انشاءالله. د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزو کې سرویګونې کړي دي. انشاءالله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به انشاءالله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوس کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاک کوبو، لار او سړکونو، کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکي هلا او احترامات مومنه قدرمنه او ګلالي زکهونکو زبرشنغ هار تاسو ټول ته شرغواس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر غوړو صحت مند او سږی وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالي زکهونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کتابچو کې د زنو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره د امرسته همکاري وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولای شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو